مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل آیاز او مجید بابر هر کله کاو په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونې ځ خبرونه تاندې هلی هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر نه اورو.
ولسمشر ممنون حسین وایي چې ډېر ژر به د اف سی آر ظالمانه قانون ختم کړل شي. افغانستان وایي چې پاکستان د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري وکړي. ملګرو ملتونو لپاره د ټرمپ انتظامي نوي سفیر نیکی هیلی ویلي په روس باور نشي کېدی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو له لارې به په یادو سیمو کې عملي ظالمانه قانون اف سی آر منسوخ کړل کېږي. د ایوان صدارت نه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخه تېره ورځ په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو سره په خپلو خبرو کې ښاغلي حسین زیاته کړه چې د اصلاحاتي کمیټې په خپلو سفارشاتو کې قبایلي سیمو ته د دغه هیواد د اعلی عدالتونو د دایره اختیار غځولو په لړ کې مهم تجویزونه ورکړي دي. هغه وویل چې خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور وار لمخه پارلیمان ته د منظوري لپاره وړاندې کړل شوی دی. ولسمشر د قبایلی مشرانو دغه ډلې ته وویل چې کله یادې سیمې خیبر پختونخوا سره ګډې شي نو د صحت او تعلیم سهولتونه به هم زیات شي. د ښاغلي حسین په خبره د یادو سیمو ولس به ډېر زر د سوکالۍ او خوشحالۍ شاهد شي. د پیندولا درکشو پاکستانی بلاګرانو د کورونا غړو تیر ورځ په ټولنیزو پاڼو د هغوی پر ضد د ناموس رسالت په اړه روان کمپاین په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې د لادرکه کسانو پر ضد دغه کمپاین بې بنیاده دی. پاکستان کې په عمومي توګه د ناموس رسالت تور یو مرګونی تور ګڼل کېږي. دغه پینده بلاګرانو به تل په خپلو لیکنو کې په پاکستان کې د مذهبي تنګ نظرۍ او د دغه هیواد په پوست تنقید کولو. دغه کسان د رواني میاشتې په سر کې په یو څو ورځو کې لادرکه شوي دي. تر دا مهال د دغو کسانو د ترې تم کولو هیڅ چاسي مواري نه ده اخیستې او د دغه هیواد د امنیتي ادارو هم د دې لادرکه کېدو تر شا د خپل لاس لرلو نه انکار کړی. افغانستان ویلي دي چې پاکستان دې د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري وکړي. تېره ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چی یماماتو سره په کابل کې د ملاقات پر مهال دا خبره کړې ده. د دې ملاقات په اړه د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل زیاته کړه.
د افغانستان اجرایي رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ایزې همکاري مسلې ته په اشاره سره وویل چې پاکستان دې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي.
عبدالله عبدالله تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې کړې وې. درې افغان کډوال چې هڅه یې کوله د پولینډ له لارې مغربي یورپ ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولي دي. د راپورونو له مخې یو لس کلن بل پنځلس کلن او بل هم اوولس کلن افغان دی. د پولینډ په سرحدي سیمه زاکوپانی کې پولیس وویل چې دغه درې زلمیان په پښتو ژبه خبرې کوي او غوښتل یې چې جرمني یا بلجیم ته ولاړ شي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیونه اورئ. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روس او امریکا تعلقات وروستو تر دې خراب شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپل وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره یې پر روس بندیزونه ولګول چې د یوکرین کرایمیا سیمه یې له خپلې خبرې سره یوځای کړه. اوباما منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي. په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبري غونډې ته وویل دی وایي زه غواړم چې څه ولیکم لږ غلی اوسم. زه نه غواړم چې دا خبره واورم چې ډېر غږېږم. غواړم ډېر وخت له خپلو لوڼو سره تېر کړم. دا زما د روان کال لومړیتوبونه نه دي. تمه ده چې سبا باراک اوباما وروستو راتو کلونو سپینه ماڼۍ ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. د ملګرو ملتونو لپاره د سفیر په توګه د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتخاب شوي کس ویلي دي چې په روس اعتماد نشي کېدی او د ماسکو پر ضد د بندیزونو لارې کولو نه مخکې واشنګټن له پکار دي چې مثبت ګامونه پورته کړي. تېره ورځ د خپلې څوکۍ لپاره د تایید اخیستنې د اورېدنې پر مهال د جنوبي کیرولاینا ریاست ګورنرې میرمن نیکی هیلی وویل چې روس دا مهال د خپل طاقت مظاهره کوي خو د ماسکو سره په تعلقاتو کې امریکا هیڅ حد نه لري. څلور څلوېښت کلنې میرمن نیکی هیلی سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د دې اوریدنې پر مهال زیاته کړه چې زما په اند موږ له روس باور نه دي ساتل پکار. روس وایي د دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په شام کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روس پر دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګی روتسکووی پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنو ته وویل نن د روس او ترکیې هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات د داعش د سنګرونو پر ضد د الباب خارګوټي د حلب په ولایت کې ترسره کوي. روس او ترکیې هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه یې کړې ده په قادقستان کې د شام د سولې خبرې پیل کړي. د تاجکستان د پوز پخوانی مشر پرون دوشنبه ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د تاجکستان د کورونو چارو د وزارت ویاند فریدون محمد علی زاده د مشال ریډیو تاجکی څنګه ته وویل ظریف شریف زاده چې پخوا د پوز مشر او د دفاع د وزارت سلاکار پاتې شوی د چهارشنبه په ورځ په ټرافیکي پیښه کې سا ورکړه. د تاجکستان د دفاع وزارت یو چارواکي وویل چې په شریف زاده د زړه حمله راغلې وه او بیا یې موټر له بل موټر سره ټکر شو چې روغتون ته د بیول کېدو پر مهال مړ شو. د پیخی پلټنی روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج هربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د ټکساس ریاست د روغتون بیړنۍ څانګه کې داخل شوی. ویل شوی دی چې دغه دوه نوي کلن سیاستوال روغتیایي حالت اوس ښه دی. د جورج هربرت بوش زوی جورج ډبلیو بوش هم د امریکا ولسمشر و. د جورج بوش بیا میرمن باربرا بوش پرون د سالنډۍ ناروغۍ له امله په روغتون کې داخله شوه. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرنټ صوبای د سراج زهیر ناوړه
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ غستل کیږي او په 1.03 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 2.25 روپۍ او په 3.10 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.50 روپۍ او په 9.70 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.80 روپۍ او په 23.80 روپۍ. یو افغاني په 1.60 روپۍ او په 2.25 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 13 او کم نه کم 8 بنو کې 19 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم -1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول او د موسم او د کرنسی به دته سراج ظهیر وړاندې کړ. کچې راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای په قبایلی سیمو کې موجود د اف سی آر قانون ظلم دی. په کوټه کې خلکو د ګیس د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
نو چې پاکستانی دا مطالبان نه حل کړي دا مسلې نه منل کړي زموږ پایدا کمه ده زموږ زیری ټاون کې ګیس بالکل له وو کالو نسته.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د بشري حقوقو ورکل شوی فعالان دي پیدا او خوشی کړل شي. د قانوني چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
یو سړی دومره طاقتور وي چې هغه مرتج آئین او عدالت او نورې محکمې په نظر کې نه ساتي نو د هغې خو بل هیڅ علاج نه پل فریاد ورسوي نور خو څه نشته.
په خوست ولایت کې دینی عالمان او قومي مشران د پولیسو روزنه ګټور بولي.
که پتل شوی کې وی هم په ډېر ښه وقار او عزت او درنوي سره د علماو او د سپینګیرو د مشرانو احترام ستي.
ونیز خبرونه تاندې هلي کې به د ماشومان لپاره د یو شخصي سکول جوړونکې نیلم اشا خبرې واوري.
بخیر ملکونو کې چې کوم ماشومان څنګه سبق وایي ټول هغه څنګه سکولونه کې ټیچران څنګه سبق وایي نو موږ دې لپاره د سکول خپل کړی و.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 1:00 خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو خبرونه کوم اوریدل چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای په قبایلی سیمو کې موجود د اف سی آر قانون ظلم دی. نوموړي دا خبره وزیرستان له مشرانو سره د خبرو تور پر مهال کړې ده. ولسمشر ممنون حسین ویلي چې په قبایلی سیمو کې به د اصلاحاتو د لارې اف سی آر قانون لمنځه لاړ شي. رابع اکرم خان نور تفصیل سره.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ظلم دی او د دې خاتمه به د اصلاحاتو د لارې کیږي. د پاکستان د ولسمشر له کوره جاری شوی خبر پاڼې تر مخه تیره ورځ په اسلام آباد کې قبایلی مشرانو سره په خبرو کې ولسمشر ممنون حسین وینا وه چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټې په خپلو سفارشاتو کې قبایلی سیمو ته د دغه هیواد د اعلی عدالتونو د دایرې اختیار د غځولو په لړ کې مهم تجویزونه ورکړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د جنوبي وزیرستان مشرانو سره خپلو خبرو کې ښاغلي ممنون حسین اویل چې د اف سی آر خاتمې سره قبایلي سیمو ته به یو نوی قانون ورکړی کیږي، کم به چې نه یوازې د قبایلو د اقدارو خیال ساتي بلکې د اف سی آر غوندې ظالمانه قانون په ختمولو کې به مؤثره ثابتېږي. ولسمشر ممنون حسین دا هم اویل چې قبایلي سیمو ښه انتظام لپاره وفاقي حکومت اړوند ادارو ته هدایت جاری کړي او د دې تر څنګ قبایلي سیمو لپاره یو خصوصي پرمختیايي فنډ هم تجویز کړی شوی دی. پس به چې د کامی مالیاتي کمیشن راتلونکي غونډه کې غور کیږي. ولسمشر په وینا چې خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د سم کولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور وړاندې لمخه پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوی دی. ښاغلي ممنون حسین د قبایلي مشرانو دغه ډلې ته وویل چې کله یادې سیمې خیبر پختونخوا سره زم شي نو د صحت او تعلیم سهولتونه به هم زیات شي. د خبر پاڼې تر مخه چې هم دې لړکي په جنوبي وزیرستان کې نوي تحصیلونه او د ولس د سهولت لپاره د کامې شناختي کارډ ادارې د نادر دفترونو په شمول د بجلی ګریډ سټېشنې به هم جوړول کیږي. ولسمشر ممنون حسین په وینا چې د امن بحالۍ لپاره به د لیویس او خاصدارو شمېره زیاتول کیږي او د پولیسو غوندې اصلاحات به قبایلي سیمو ته غځول کیږي. د ښاغلي حسین په خبره د یادو سیمو ولس په ډېر سر خوشحالي خپلو سیمو کې عمومي. په دې موقع د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ وینا وه چې د قبایلي سیمو ولس ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکړی کیږي او د ګوبل صاحب ډیم مکملولو لپاره به د سیمې ځوانانو ته په ترجیحي بنیادونو نوکریانې ورکړی کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو اوریدونکو، د بلوچستان په اکثره برخو کې د یخنۍ د زیاتېدو وروسته ګیس کم شوی دی چې له کبله یې خلک د سختو کړاوونو سره مخامخ دي. دوی ډېر په کوټه کې احتجاج هم کړی دی. په دې ترڅ کې تېره ورځ په کوټه کې د مظاهره چانو د شړلو لپاره پولیس ټکان هم کړی دی. چې نور حال یې د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې ورو
تیره ورځ د کوټ په بیلابیلو برخو کې د سوی ګیس د کمش په ضد احتجاج شوی دی. په دې ترڅ کې د ګیس د دفتر ومخته د مظاهره چانو د شړلو لپاره پولیسو نه یوازې اوای ټکان وکړل بلکې څلور مظاهره چانې هم ونیول. مظاهرچانو و مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو پنځو ورځو راهیسې ګیس بند دی خو حکومت د دې هیڅ غور نه خوري. په دې ترڅ کې بغوښ سو یو شاري محمد عارف ته
نو چې پاکستانی د طالبان نه الکجی دا مسلې نه منل کجی زموږ پای ته کوم د زموږ زیری ټاون کې ګیس بالکل لو کالو نستا دونی کمزورې دی چې بیا بالکل دا کورونا وس پر زیات سول او موږ د یو شی نه ډوړی پر بخیج نه شی پر بخیج نه سالن پر بخیج موږ ناسیو یو ځای قرآن را جمع کو په هغه باندې اور بل څوک چینل لري هغه لرګي څوک بیماران دي بس پتالو کې پراته دي تر اوسه پوری چا دا غور نه دی کړی چې دا یا علاقہ ده یا دا په علاقہ کې شمار ده.
یو بل کس بیا اول چې د یخنۍ له عمله زیاتره ماشومان په روغتون کې د علاج لپاره پراته دي خو د ګیس چارواکي دوی خبره لا هم نه اوري.
مې ملاقات اوسو انور بلوچ صاحب هغه یو چاته ټلیفون وکړل چې بای چیرې هغه ویل موسی کالونی کې وای دا زری ټون غ ګیس چیک کوه سم مسله دی بس دغه خبر اوسو جبوش کوشنیان اوسم لس کوشنیان سپیټال کې پراته دي چې دای وی راس وګوري چې کوشنیان د یو شی وسو زی اف ار جی ام صاحب خلاف کوم قومیت تم د سر کوم چې مجبور یم زما کوشنیان مړي بیا دای چې مړس د مجبوری د پر زی راغله او زما اوس کوشنیان هم راضی زی شزم راضی زی دل تړتال کوم د گرفتاری کی هر سکه هر چه ته پاره زی تیار یم زی مجبور یم لس ورس زما ګیس بالکل نستا.
پر دې مهال د کوټې د پولیسو مشر اس اس پی شیرالی وینا وه چې ځینو مظاهره چانو د پولیسو څخه د وسلې د ځغلولو هڅه وکړه خو پولیسو دغه هڅه ناکامه کړه. هغه وویل چې احتجاج کول د هر شاری حق دی خو چاته به د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه وي. دا د ویلو وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان اسمبلی زیاتره غړو هم په صوبه کې د ګیس پر کمښت باندې خواشنۍ څرګنده کړې وه خو پر دې برسېره د ګیس د کمښت ستونزه لا نه ده اواره سوې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته تاسو غواګیه درنو اردوونکو په پاکستان کې د جنوري په لومړیو کې د لادرکه کړل شو پنځو مدني فعالان او تر اوسه پورې ندی موندل شوی. د دوی د موندلو لپاره د پاکستان په مطبوعاتو کې لیکنی خبريږي او د دې ترڅنګ په ټولنیزه میډیا هم یو کمپاین دوام لري. دا لادرکه کېدو د لومړی پیښه نه ده، بلکې د بشري حقوقو پاکستانی او نړیوال سازمانونه وایي په دې هیواد کې سلګونو سیاسي او مدني مبارزین لادرکه دي. که څه هم د دې تور د پاکستان پر امنیتي ځواکونو لګیږي، خو هغوی دا الزامونه ردوي. په هغه ایواد کې د لادرکه کېدنې د لړۍ مخنیوي څنګه کېدی شي، عبدالحی کاکړ یې په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د شاعر او لیکوال سلمان حیدر په ګډون پنځه مدني فعالانو د موندلو په اړه د پاکستان بشري حقوقو قومي ادارې داخله وزارت ته ویلي چې د روانې میاشتې تر پای دی د دوی د ورکېدو په اړه رپورت وړاندې کړي. که څه هم د دوی د ورکولو ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو مدني فعالان زیات شک پر امنیتي ادارو لري. خو د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان تیره اونۍ په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې ریاستي ادارې د خپلو وګړو د لادرکه کولو کار نه کوي. د فعالانو د لادرکه کولو دا لومړی پیښه نه ده. د پاکستان هیومن رائټس کمیشن د مشري زهرا یوسف په وینا په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، سند او قبایلي سیمه کې اوس هم په سلګونو کسان لادرکه دي. دا وایي د دې لړۍ د مخنیوي لاره دا ده چې پاکستان د خلکو په زوره د ورکولو پر نړیوال کنوینشن لاسلیک وکړي.
پاکستان جو اقوام متحدہ کنونشن ہے،
پاکستان باید د ملګرو ملتونو د جبري لادرکه کولو پر کنونشن لاسلیک او بیا پر هغه عمل وکړي. په دې کې دا هم شته چې څوک به له سزا نه بچ کیږي، یعنی که یو څوک بل کس په زور اوچت کړي نو داغه خلاف دې کاروایی وشي. د دې ترڅنګ په دې کنونشن کې اغیزمن شوي کس ته د معاوضې ورکولو خبره هم شوې ده. نو زما په فکر د خلکو په زور د لادرکه کولو د عمل د مخنیوي لپاره باید لومړی ګام همدغه واخیستل شي.
د قانوني چارو پوهان وایي قانون نافذ کوونکې ادارې که پر چا په ناقانونه سرګرمیو کې د لاس درلودلو شک لري، نو د قانون له مخې باید هغوی ونیسي، تورن یې کړي او عدالت ته حاضر کړي. د بشري حقوقو فعال او قانون پوه شرمد ایډکویټ هم دې ته په اشاره سره وایي پر قانون 100% عمل د خلکو د ورکولو د لړۍ مخه نیولای سي.
کېدای شي چې د ریاست چې څومره ادارې دي، که هغه پارلیمنت، که هغه عدالت، که هغه انتظامیه ده او که هغه فورسز دي، په کار ده چې هغه د آئین په دایره کار کې دننه خپل فرض او خپل دغه یعنی ذمہواري سرته ورسوي. خو چې کله یو اداره یا مطلب د ادارې یو مشر یا مطلب یو سړی دومره طاقتور وي چې هغه مطلب چې آئین او عدالت او نورې محکمې په نظر کې نه ساتي، نو د هغې خو بل هېڅ علاج نشته سوای د ذریعې نه چې بس خلک یو جلسه جلوس او فریاد او مطلب چې دنیا ته خپل فریاد ورسوي، نور خو څه نشته.
په پاکستان کې د لادرکه کړسو خپلوانو په عدالت کې هم مقدمه کړې دي او په ځینو کې پر استخباراتي ادارو تور لګولي چې ادارو په عدالت کې دغه تورونه به بنیاد ګرځولي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت د فوزی عملیاتو او جګړو لوجې خوستا کډ شو وزیرستانیانو راستنول اپیل کړی دي، خو دا خلک به نیخ په نیغه خپل سیمو ته نزي، بلکې لومړی به په بنو کې په یو کیمپ کې پاتې کیږي. دان ورسپانه دي چې د پاکستان حکومت او فوج باید د دې خلکو لپاره نه یوازې کورونا زر تر زره ورغوي، بلکې د تعلیم، صحت او روزګار سهولتونه هم ورته برابر کړي. بشیر گواخ په دې اړه نور تفصیل د تبلند کوي.
له خوست څخه د وزیرستاني کډوالو 200 کورنۍ خپل کلو ته ستنېږي. دوی به اول په بنو کې یو کم کې او بیا وزیرستان کې خپل سیمو ته لاړ شي. دا نورسپانه پوښتنه کوي چې آیا د خلکو سره به حکومت د کورونو بیا رغونې لپاره مرسته وکړي او کنه. په دوی کې ځینې بې کوره شوي تیر کال راستن شوي وو، خو د اقتصادي موقعو، روغو کورونو، د ژوند بنیادي سهولتونو او روزګار د نشوالي له وجې ډېرو شکایتونه درلودل. دان ورځپاڼه لیکي چې د دې ترڅنګ خلک په قبایلي سیمو کې د پوز لشتون هم ویریږي. په مقاله کې راغلي چې که حکومت په سولیز او بریالي ډول د خلکو بیا بحالي غواړي، نو باید دې اندېښنو ته ځواب وموندل شي. که څه هم د پاکستان پوز د قدرتی افتونو د نظم قامی اداره این ڈی می سره یوځه په میرالی او میرانشا کې د بیا رغونې ستراتیژي لمخي کارونه پیل کړی دي، خو خلک د ژوند لومړی او سہولتونو له نشوالی او بیروزګاری شکایت کوي. خوونځي یا سکولونه او روغتونونه فعال نه دي. دان ورسپانه لیکي مخکې تر دې چې د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې بې کورشوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړل شي، لومړی باید په سیمه کې ټول حالات وڅېړل شي او خلکو ته اسانتیاوي ورکړل شي. د لیکوال په خبره دې کار لپاره د حکومت قوي سیاسي اراده پکار ده. ورسپانه لیکي چې د راتلونکو وزیرستانانو بیا بحالۍ لړکی دا هم ضروری ده چې د هغوی اسناد وکتل شي ترڅو په دوی کې وسلوال وزیرستان ته لاړ نشي. د ورسپانې په خبره دا د حکومت او پوز زموري ده چې خلکو ته د روزګار او سہولتونو ترڅنګ د کورونو بیا رغولو کې زکه پوره مرسته وکړي چې کدا شیان نه وي نو ځوانان کول شي د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. په مقاله کې راغلي چې دا غسه د خلکو سره مرسته وشوي نو د حکومت او قبایلي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ به اعتماد او باور زیات شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې ده چې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې په برخه کې ملګرو ملتونو همکاري زیاته کړي. په دې ترڅ کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تاد میچی یا ماما تو سره په کابل کې د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې. چې نور تفصیل د احمد شبر په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان اجرایي رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د حکومت او طالبانو د سولې مسله شریکه کړه. عبدالله عبدالله او تدامي چې یماماتو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس د سولې په برخه کې پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل:
د افغانستان اجرایي رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همکاري مسئلې ته اشاره سلول چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
اسلام آباد په روسیو کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. او د پاکستان صدر اعظم پرون په داووس کې د وسلویشتمې نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او امکانات ورته برابر کړي. نواز شریف دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په مستقیم ډول د پاکستان له امنیت سره ارتباط لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان وویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره پرون خبرې ونه کړې، خو پر دې مسلې بحث وشو چې د سیمې هیوادونه دې اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي نه له ترهګرو سره. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي، خو د اجرایي ریاست مرستیال ویان وویل چې عبدالله عبدالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ایران د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې وې.
د ایران جمهور رئیس د هیواد اجرایي رئیس سره کړې چې هغوی به د خپلو منابعو په ګټه اخیستنې او هغوی به د خپلو امکاناتو څخه په استفاده سره ټوله هڅه کوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري وکړي او د تروریزم په ځپلو کې د افغانستان د حکومت ښه همکار پاتې شي.
د ځینو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې دي، د افغانستان حکومت په قطر کې له طالبانو سره اړیکې زیات کړې دي او هغوی هڅولې دي چې د ګاونډیو هیوادو له منځګړي توب او مداخله پرته دي مخامخ په خپل له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو په وینا په دې برخه کې پرمختګ شوه دی، خو په دې اړه نور توضیحات
د افغانستان لوی سارنوالی وای د ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نوم یې درې لیکونه استولی دي چې یادې دی او یادې هم د وکیل حاضر شي. ترسو د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د تورونو په اړه لزانه دفاع وکړي. اشچی ویلي چې جنرال دوستم تیرې پرې کړې دي که جنرال دوستم لوی سارنوالی ته ورنشي قانوني حکم به سوي. له احمد شیبر یې اورو.
د افغانستان لوی سارنوالی د جنرال عبدالرشید دوستم جواب ته پته مده. د ولسمشر لومړی مرستیال د جوزجان د پخوانی والی د تور له مخې لوی سارنوالی وربللی دی. د لوی سارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي رډو ته وویل چې له جنرال دوستوم څخه درې ځله غوښتل شوی دی چې لوی سارنوالي ته ورشي او بیا هم خپل وکیل سارنوالي ته ورمعرفي کړي. موږ انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې دته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي تر څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي. د جوزجان پخواني ولی احمد شتي تور پوري کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستوم دی وهلی او جنسي ازار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستوم ویندویانو رد کړي دي. لوی سرنوالي په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی. د لوی سرنوالي ویاند وویل چې دا پلاوی به ډېر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لور ته یو شمېر کسان چې له پیش خبر دی د جنرال دوستوم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي او ځینې خدا هم وایي چې جنرال دوستوم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالي له لارې د پیشې د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد اشچی د تورونو په اړه د جنرال دوستوم د خوا نظر واخلي خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستوم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالي له لوري د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالي ته وروغوښتل شي او هغه ورنشي نو څارنوالان د حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیشي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له دریو دوو برخو رایې نه دي ورکړي چې د جنرال دوستوم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نهه شپېتمه ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسي جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د یوې برخې لخوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
مشابه تاسو رپورټ وړاندې کول په خوست کې سلو تنو سرتیرو د پولیسو په روزنیز مرکز کې د دوو میاشتنو زده کړو وروسته د فراخت سندونه واخیستل او عسکري سوګندې پورته کړو. بل لوري ته د یاد ولد دینی عالمان او قومي مشران سرتیرو ته فوزي زده کړې ګټورې بولي چې تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې ورو.
په خوست کې دینی عالمان او قومي مشران وایي چې د پخوا په پرتله د عوامو خلکو سره د سرتیرو په سلوک او چلند کې خوالی راغلی او د دوی پوځي او مسلکي مهارتونه هم لوړ شوي دي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د سلو تنو سرتیرو د مسلکي زده کړو د فراغت او سوګند یادولو په مراسمو کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن دینی عالم مولوي احسان الله حسین وویل چې
اوس وخت کې چې کله مونږ وینو په امنیتي ورګنونو کې اوس نسبتا ډېر ښه یو ښه مثبت بدلون دا راغلی دی چې که په تله شوي کې وي هم په ډېر ښه وقار او عزت سره او درناوي سره د علماوو د سپینګیرو د مشرانو احترام ستي او همدان ډول د خلکو سره د ټولنې د وګړو سره یو ښه سلوک کوي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم وایي چې که کوم عسکري کس پوځي زده کړې ونه لري نو د ملکیانو سره یې توپیر نه کیږي.
هغه عسکري منصوب چې نظامي زده کړې ونه لري طبعا هغه د کی سره فارن لري نو دی به ډیر خاډ اول سره د خپل خلکو خدمت ان شاء الله وکړي شي. دا غز دکړي د دوی په جنگي مورال باندې روزمره وظیفه باندې د قانون په تنفیذ باندې ډیر مهم تاثیر لري.
دا چې د پولیسو پولیکو کې نوې شاملیدون کې سرتیری د پولیسو پروزنیز مرکز کې کومې زده کړې کوي د یاد مرکز مشر پاړه وایي
تعلیم د میدان کې چاغه جم نظام دا تاکتیک دی پولیس دا انداخ دا په محل دی پولیګون کې او نظریز د کړې چاغه عبارت دی قانون دی پولیس دا قانون اساسي دا تاریخ دی اسلام دا قانون دی جزا دا خوشنط خانوادگی دا حقوق بشر دا آگاهی از مواد مخدر او سواد آموزی.
د پولیسو روزنیز مرکز څخه دوه تن فارغان وایي چې په خوا په عسکری او د خلکو سره د سلوک په مسایلو نه پوهیدل.
زه مقبول خبره کوم والله چې میخو ان شاء الله د وطن د خدمت پر وروتلی
ان شاء الله وطن ته خدمت کی خال کس ربخار اویا کی چې خال کې پزړه کې مطلب زی پایدو کی
زیاده باندې ورده په خوست کې د پولیسو پر روزنیز مرکز کې مخ کې تراته سوډی رسرتیرو دوه میاشتنې ذکر کړي چې دا مهال عملا په پوزي فعالیتونو بوختی
دران ودن کو هم دې سره وشوې د ماسپخین یوونی م باجا مجید بابر نو د خبرونو لنډیز باور
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو له لارې به په یادو سیمو کې عملي ظالمانه قانون اف سی آر منسوخ کړل کیږي. د ایوان صدارت نه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخه تیره ورځ په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو سره په ملاقات کې ښاغلي حسین دا خبره کړې. د پنځو لادر کښو پاکستانی بلاګرانو د کورونا غړو تیر ورځ په ټولنیزو پاڼو د هغوی پر ضد د ناموس رسالت په اړه روان کمپاین په کلکوټو غوندلې ویلي دي چې د لادر کسانو پر ضد دغه کمپاین بی بنیاده دی. افغانستان ویلي دي چې پاکستان د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري وکړي. تیر ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو سره په کابل کې د ملاقات پر مهال دا خبره کړې ده. درې افغان کډوال چې هڅه یې کوله د پوړین له لارې مغربي یورپ ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولې دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روس او امریکا تعلقات وروسته تر دې خراب شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپل وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره یې پر روس بندیزونه ولګول چې د یوکرین کرایمیا سیمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ملګرو ملتونو لپاره د سفیر په توګه د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتخاب شوي کس ویلي دي چې پر روس اعتماد نشي کېدی او د ماسکو پر ضد د بندیزونو لرې کولو نه مخکې واشنګټن له پکار دي چې مثبت ګامونه پورته کړي. روس وایي دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکی له هوایي ځواکونو سره یو ځای په شام کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روس په دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګی روسکووی پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنو ته دا خبره وکړه.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته د مشال رادیو خبریالي رفعت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د پوځي عدالتونو موده غځولو په هکله دویمه غونډه هم بغیر د څه فیصلې ختمه شوه. د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه خپل منځي مشاورت په غرض ټول ګوندیز غونډې په رابللو غور روان دی. پارلیماني مشرانو غونډه کې اپوزیشن نېشنل اکشن پلان د کارکردګۍ په اړه د کمرې دننه مشترکه غونډې رابللو غوښتنه کړې. ادارې وایي دا هم معلومه شوه چې د کامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان سره متعلق د نور سوالونو جوابونه هم غوښتل شوي. په ټول ګوندیز غونډه کې پوځي عدالتونو یا پټ رفتار عدالتونو په جوړولو به خبره کیږي خو د ټول ګوندیز غونډې رابللو حتمی فیصله به وزیر اعظم کوي. ادارې په وینا چې د حکومت د قانون او د انصاف مشر بیرسټر ظفر الله خان ویلي چې تر څو ټول ګوندونه خپلو کې اتفاق نه کوي پوځي عدالتونو په معاملې هیڅ نشي کېدی. جمهوري ټولنو کې ټول مهمې معاملې په مشاورت او اتفاق سره مخ په وړاندې بوتلی شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان تر اپېخې مختلفو مسلو لپاره ټول ګوندیز غونډې خو کیږي. دا وخت دا هم ضرورت دی چې د توانایي بحران کې کمی ملکي معیشت کې ښهوالي لپاره ګامونه پورته کړی شي او د دې ګټې تر ولس ورسي. ادارې اخره کې وایي چې د ګرانې ختمولو او ولس ته بنیادي سهولتونو ورکولو په عمر هم سیاسي قیادت ته په اتفاق سره فیصلې کول پکار دي. د ټول سیاسي اختلافات سره سره قومي مشرولۍ ته دا خبره هم یاد ساتل پکار دي چې په عمر کې غریبي او درمیانه طبقې ته اسانه او امداد ورکولو لپاره هم ګامونه پورته کول ضروري دي. جنگ وسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په یخنۍ کې زیاتوالي سره د ګیس نه پس د بجلی د نشوالي مسله نور هم سنگین شوې ده او د ملک په اکثره برخو کې 2 لسنه 14 غنټو پورې ولس ته بجلی نه ملاویږي چې د وجې د معمول ژوند متاثره شوی دی. ادارې وایي چې د بجلی د نشتوالي له وجې صنعتونه ټپ ولاړ دي او په زرګونو مزدوران بېروزګاره شوي. بلخوا ټول ملک نه د ولس لخوا په کورونو او د کارخانه دارانو لخوا د ګیس پرېشر کموالي او د نشتوالي شکایتونه راځي. ادارې په وینا د لاهور په شمول پنجاب کې سینج اسټیشن د نامعلومه مودې لپاره بند کړی شو. ادارې زیاتوي چې په مخکې وختونو کې به بجلی لوډ شیډنګ په اړه شکایتونه ګرمه او د ګیس لوډ شیډنګ شکایتونه په جمعې کې راتلل خو اوس که جمعې وي او که اوړی د ولس د ضرورت د دواړو سهولتونه نه وي داسې له وجې چې ولس ټول کال د مشکلاتو سره مخ وي. یوه بله ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې متعلقه محکمې د دې صورتحال مخنیوي لپاره په منصوبه‌بندۍ جوړولو کې ناکامه شوې دي. بلخوا د پښتونخوا سوی نادرن ګیس جنرل مینیجر دا خبره رد کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ روان دی. ادارې اخره کې وایي چې د ولس کړاو ختمولو لپاره دا تجویز به ښه وي چې متعلقه اداره د اول کور استعمالونکو ته د ګیس ضرورتونه پوره کړي او د هغې وروسته د صنعتونو او سی این جی اسټیشنو ته ګیس ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسوانی په پاکستان کې د ناموس په نوم د خزو د وژنو موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې هر کال په هغه هیواد کې شاوخوا زر خزی په دې نامه وژل کیږي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي ترکیه چارواکو د نوي کال په شپه هغه هیواد کې په یو کلب د وسلوال بریدګر مشکوک بریدګر نیولې چې د ازبکستان اوسیدونکي دي او په افغانستان کې یې روزنه ترلاسه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې د ناموس په نوم د ښځو د وژنو په اړه لیکي چې په دې وروستیو کې زینت رفیق نومي وجنۍ د خپلې خوښې د واده کولو له وجې ووژل شوه. د نوموړي مور له واده یوه هفته وروسته د هغې کور ته ورغله او په وهلو وهلو یې ووژله. په دې هیواد کې ښځې اکثره د خپلو کورونو نارینه په دې تور وژني چې د دوی په نظر د کورنۍ نوم یې د بدو کړی وي. ورسپانه د انساني حقوقو د شپیرو په حواله لیکي په پاکستان کې په 2015 کال کې یو لسوه خزه د ناموس په نوم وجل شوې دي. دا راز نور لسوه نورې د جنسي تیری او تشدد سره مخ شوې او 800 خزو ځانونه وجلي او یا د خودکشي هڅه کړې ده. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دې هیواد پارلیمان یو قانون منزور کړي چې لمخې به یې هغه تن ته 25 کلونه قید ورکول کېږي چې د ناموس په نوم خزه ووجني. له دې وړاندې به اکثره د وجل شو خزو کورنیو دغه وجونکی وبخل. بلخوا ګارډین ورسپانه د ترکی چارواکو په حواله لیکي چې په استنبول کې د نوي کال په شپه په یو کلب وسلوال برید کې تورن کس عبدالقادر مشاریپوف یې نیولې چې د ازبکستان اوسیدونکی ده او په افغانستان کې یې روزنه ترلاسه کړې ده. په یاد برید کې 9 کسان وجل شوي وو او ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. ورسپانه لیکي چې په تیرو خواوشا دوو هفتو کې د دغه پیښې سره په تړاو ترکي ځواکونو په لسګونو کسان نیولي دي. عبدالقادر د استنبول ښار نه بهر یو کلي کې ونیول شو. په ترکی کې د ترهګرۍ ضد ادارې چارواکو ګارډین ورسپانې ته ویلي چې د نیول شوو کسانو په معلوماتو او د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې په مرسته د نوموړي په پیژندګلو او نیولو کې بریالي شو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. باراک اوباما د روسي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه اخري خبري غونډه په سپینه ماڼۍ کې کړې ده. د امریکا منتخب ولس او په هغه خبري کانفرنس کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته یو لړ لارښوونې هم کړې دي. دا لارښوونې د روسي منځني ختیځ او کډوالو په اړه وي. چې نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې اورو.
نن د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د کار روسي ورسته د پرون پوسپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته خپلې خبري د روسي په اړه پیل کړې. اوباما وویل له روسي سره ښه اړیکې د امریکا او نړۍ په ګټه دي. خو د اوباما په وینا روسي د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې واشنگتن یې په ځواب کې پر ماسکو بندیزونه ولګول. هغه دلیل چې موږ یې بندیزونو ته وهڅولو د اټومي وسلو مسله نه وه، د یو خپلواک هیواد د ملي حاکمیت مسله وه، د اوکراین مسله وه چې پر خاورې فشار راوست او تیری یې وکړ. اوباما بل لور ته منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دا لارښوونه وکړه چې په ټولو کارونو کې له خپلو سلاکارانو سره مشورې وکړي. د اوباما په وینا ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی، اوس واک له ده سره دی چې څرنګه خپلې هیلې او غوښتنې پلي کوي. دا هغه څه دی چې ټرمپ ته مې وویل چې دا ډېر ستر مسؤلیت دی او په یوازې سره یې نشي ترسره کولی. تاسو پر یوه ټیم تکیه کولی شئ، پر کابینې، د سپینې ماڼۍ پر جګپوړیو کارکوونکو او حتی ځوانو کارکوونکو چې د خپل عمر په 10 او 150 کې دي، کولی شي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. اوباما وروسته له 8 سپینې ماڼۍ ټرمپ ته سپاري او تمه ده چې سبا ته ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. اوباما د فلسطین او اسرائیل ترمنځ کړکیچ ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دې ادارې د دې لانجې د حل لپاره ډېره خواري وکړه. د کډوالو په برخه کې بیا اوباما د مهاجرو پر ضد کړنلارې سره مخالفت وکړه او ویل کوم کسان چې امریکا ته راغلي دي او تابعیت یې اخیستی دی هغوی ته باید د یوه امریکایي په سترګه وکتل شي.
باراک اوباما د خپل راتلونکي ژوند په اړه وویل چې روان میلادي کال غواړي چې ډیر وخت له خپلې کورنۍ سره تیر کړي، لوستل وکړي او لیکل وکړي.
دروندونکو، د ایران ولسمشر حسن روحانی د اټمی تړون په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سرګندونی رد کړی دی. هغه ویلي ډونلډ ټرمپ تشې خبرې کوي. دا له هغې وروسته ده چې ډونلډ ټرمپ وویل د واک ترلاسه کولو وروسته به له ایران سره پر اټمی تړون بیا خبرې کوي. د مشال راډیو د خبر مرکزی څانګې پاړې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی د خپل منتخب امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سرګندونې رد کړې دي او وایي چې ایران به پر اټمی تړون له سره بیا خبرې ونه کړي. ولسمشر حسن روحانی د سه شنبې په ورځ وویل دا تړون د ایران او امریکا خپل منځي تړون نه دی چې ډونلډ ټرمپ به یې خوښوي او یا به یې نه خوښوي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره پر سوي اټمی تړون به یا بیا خبرې کوي او یا به یې له سره رد کړي. ولسمشر حسن روحانی ویلي ډونلډ ټرمپ په دې نه پوهیږي چې دا تړون آن د هغه د خپل هیواد امریکا په ګټه دی. نوموړی وایي
اینا بیشتر شعار هست.
ډونلډ ټرمپ چې کوم سوایي د هغه زیاتره برخه یوازې شعارونه دي. زه فکر نه کوم چې کله ډونلډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ننوځي نو به دا هر څه عملي کړي. هغه ځکه چې دا اټمی تړون یوازې د امریکا او ایران ترمنځ نه دی او دا په دې پورې اړه نه لري چې ډونلډ ټرمپ به یې خوښوي او یا به یې نه خوښوي.
د ایران په پلازمینه تهران کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر حسن روحانی وویل دا تړون لاسلیک شوی او مکمل شوی دی او پر دې به بیا هیڅ خبرې ونه شي. د 2015 کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه دا تړون وسو. د دې تړون لمخې ایران د خپلو اټمی فعالیتونو محدودولو ژمنه وکړه او نړیوال پر دې هیواد د لګول سوو اقتصادي بندیزونو پر لری کولو سلا سو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړو ته تاسې غوږی. درنو اوردونکو، نیوزویک مجلې د جنکو د تعلیم د حق دفاع کوونکي ملالی یوسفزی په اړه په یو رپورت کې لیکلي چې دا اوس چې ملالی یوسفزی په پوهنتون کې د داخلي لپاره د آزموینې نه تیریږي، هغه غواړي چې یو عادي ژوند تیر کړي او د خپل مرام په لور منزل له دوام ته ورکړي. شاین بونیری د رپورت نور مهمه برخه وړاندې کوي.
د دسمبر په میاشت کې ملالی یوسفزی په آکسفورد پوهنتون کې د داخلي لپاره تیاری ونیول او په دغه اړه د خپلو استادانو لخوا د پوښتنو جوابونه ورکړل. دا هغه پوهنتون دی چېرته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هم زده کړې کړې دي. ملالی یوسفزی غواړي چې په آکسفورد پوهنتون کې د فلسفې، سیاسیاتو او اقتصادیاتو زده کړې وکړي. په ملالی یوسفزی د ترهګر برید وروستو هغه د مرګ د خلینو راووتل او په دې خپل دویم ژوند کې هغه نه یوازې دا چې د نوبل جایزه وګټله بلکې یو کتاب ولیکلو د جنکوز د کړو ته د ودی ورکول لپاره د ملالا فند په نوم یو اداره هم پرانسته. د ادارې تر اوسه د تعلیم په میدان کې د 8.4 ملیون ډالر مرستې کړې دي. نیوز ویک لیکلی دی تر اوسه هغه یو ماشوم وه خو اوس یې د 19 کلونو د ویجنې په توګه د خپل مرام په لور مزل دوام ورکړی دی، خو د هر څه وړاندې هغه غواړي چې خپل زده کړو لا توجه ورکړي. ملالی یوسفزی په دې خبره زور ورکوي چې باید هغه ته د یوې عامې جینې په نظر وکتل شي، خو مجلې لیکلی دی چې که هغه هر څومره دغه خبره کوي بیا هم هغه د نړۍ په نومیالو خلکو کې شمیرل شي. د شهرت دغه لپاره ډیر نوم، اثر او وسیله راوړي دی او هغه وز دا غواړي چې دغه ټول هر څه د تعلیم د ودی لپاره په کار راولي. د دغه لپاره یو وز د ګلمکۍ نتورک په نوم د مالی مرستو ورکولو یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام د لاندې بعد تعلیم د بیلابلو حلو زرو لپاره لس میلیونه ډالر ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو، اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې تاندې هیلي. په نننۍ خپرونې کې به تاسو د وړو ماشومانو لپاره د یو شخصي سکول جوړونکي نیلم شاه خبرې واوري. نور مطالب هم شته د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد.
په تاندی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسدر کلی کوم. په دې پروګرام کې د وړو ماشومان لپاره د یو شخصي سکول جوړون کې سیده نیلما شاه سره خبرې کوو.
نو ماشومان سبق ویل آسان نه دي، دا هر څوک وایي چې دا ډېر آسان کار دی، دا بالکل آسان کار نه دی، دا هغه نه زیات محنت غواړي او زیات دی نه افرت دی کې خلک ضروری ده دی کې.
دا به هم واورئ. د بلوچستان کارکونکي خځې وایي باید په سی پیک او نورو منصوبو کې دوی هم شامل کړل شي.
زنانې چې لګیا دي د کارونه کوي، ډېر په خواري کار کېږي، ډېر د خواري کار دی، او موږ دا غواړو چې دا کار حکومت موږ سره مرسته وکړي.
رازو تاندې هلیتا سیدا نیلما شاه په پیښور کې یو داسې سکول چلوي چې وړو ماشومانو ته د سبق سره سره دا هم ښایي چې دوی به څنګه خوراک کوي او څنګه خپل ځان او چاپیریال صفا ساتي. هغه وایي دوی سره هغه ماشومان هم داخل دي چې موریانې نوکریانې کوي او عمرونه یې خوشا دوه کاله وي. نیلما شاه د خپل دغه سکول په اړه وایي:
ما یو مونټیسری سکول ورکه ماشومان سکول کولا کړی د پیښور یونیورسيټي ټاون کې. د سکول کې موږ سره ډے کیر ماشومان هم دي. هغه ماشومان چې کم دوا کال نه درې کال پورې دي، هغه موریان کار کوي، نو هغه موږ سره یې راځي. تر ډیفرنٹ هغه ور سره اکټیویټیز او پورا ورځ موږ ور سره تیر کوو از موږ خپل سکول کې، او ور سره نور نرسری او مونټیسری او کے جی till class 2 the school da jama the enum 7th early learning system da 7th matlab da da che aga khalak che kam yo had na ziyat sabak ve le di aga matlab aga se le di ziyat razi da se mashuman che kam yo had na ziyat intelligent e yo had na ziyat matlab kar ko le shi aga ta 7th zai no it's 7th early learning system matlab aga wadu ke mashuman da system yo jod kare da mong.
نیلما شاه وایي دی په مارکیټینګ کې ایم بی اے کړی دا، او د وړو ماشومانو لپاره د یو سکول خیال ورته حل راغی چې کله دا په خپل یو سکول کې استاد شو. هغه وایي:
ما چې هلته کار وکړ نو ماته دا ښکارېدل چې دلته ډېر زیات هغه دي چیزونه داسې دي چې کم انټرنیشنل سکولونو کې خلک کوي، زموږ ماشومان دې نه محروم دي. نو داسې چیزونه زموږ ماشومان هم پکار دي چې هلته مطلب زموږ ماشومان هم حق دي چې هغه داسې سبق وایي او داسې پورا هغه براٹم هم داسې کېږي. نو موږ بیا هغه سټراتیجیز او هغه ټول سیستم موږ جوړ کړو چې زموږ سکول کې هغه ټول چیزونه چې کوم بین الاقوامي درجې مطابق وي هغه موږ خپل سکول ته روډو. نو دلته زموږ چې کوم کې بي کې ماشومان دي یا پیښور ماشومان دي، نو هغه دینه فائدہ اخشته شي. نو دا ټول خیال دی ادارې بیک گراؤنڈ کې و. نو موږ دې لپاره د سکول زموږ کولاو کړی و چې داسې یو آئیډیا چې کوم انټرنیشنل هغه بهر ملکونو کې چې کوم ماشومان څنګه سبق وایي، او ټول هغه څنګه سکولونه کې ټیچران څنګه سبق وایي، نو موږ دې لپاره د سکول خپل کړی و.
نیلما وایي دې د سکول په دې خیال جوړ کړی دی چې دغلته واړه نه یوازې زده کړې وکړي، بلکې یو ښه وخت هم تیر کړي، او ځکه یې د دوی د لوبو لپاره هم بندوبست کړی دی.
زموږ ټول کانسپټ هم دغه و چې داسې سکولي چې کوم نه صرف ایجوکیشن ماشومان ته ورکوي، هغه ټایم یوزفل پازیټیولی ته پاس کیږي، دینه بغیر هغه مینرز او ټول هغه چې هیبټس ډیولپ کیږي نه هم دې کالونو کې ارلی ایئرس چاته وایي، نو دا ډېر زیات ضروری ده. نو موږ زموږ پورا کانسپټ هم دغه وا چې ماشوم صرف خپل یو دوه درې گھنٹې موږ سره نه تیری، هغه چې داسې تیر کی چې هغه ته مخ کې خپل زندگی کې چې کم گریٹر کلاسز راځي نو هغه کې ډېر هیلپ شي هغه ته. نو دا چې کم بیس دا بیس ډېر زیات ضروری ده. نو دې کې دا تاسو چې څنګه ویل چې خوراک طریقہ بیلی، مینرز بیلی، پلے ٹائم، خپل ایکٹیویٹیز دي، نو دې لپاره موږ داسې ایکٹیویٹیز پورا ورځ د یو ډیزاین کېږي زموږ چې ماشوم نه صرف خپل هغه وخت خاطري دل سره هغه ټایم هم خاله غشي او هغه سره سره لرن کی. نو داسې موږ ایکٹیویٹیز انټروډیوس کړې دي خپل سکول کې چې هغه ډېر هیلپ کېږي. بیا فردر مور پلار ته هغه ماشوم خپل پرسنالټی او ټول هغه چیزونه هم ډیولپ کېږي دې سره.
سیدہ نیل ماشا وائی دے سرا په دغه سکول کې ګڼ ماشومان دي چې تر دویم جمعات پورې زده کړې کوي او دا شان دغه ماشومانو مور پلار هم دوی د خپلو بچو د هر سنه خبروي. نیل ما د خپل سکول د انتظام په اړه مشال رادیو ته وایي.
مونږ سره ایک سال آٹھ مہینے نا ماشوم درے کال پورے ڈے کیئر لیول کی اگے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اگے ریٹن کار نہیں اگے لیول کے بس صرف اورل وربلی ایکٹیویٹیز زبانی اگے ایکٹیویٹیز اور سرا مطلب ریٹن کار نہیں اگا لکھل نہ کئی نو بیا اگے نا پاس مونگ سرا نرسری دا پلے گروپ دا پلے گروپ کے تین سال نہ چار سال پورے معشومی یا مونگ سرا نرسری دا نرسری کے چار نہ پانچ پورے معشومی یا مونگ سرا کے جی دا کے جی نہ پانچ نہ چھ پورے کال پورے معشومی کلاس ٹو پورے مونگ سرا دا دا پروگرام نو جو معشوم کلاس ٹو ہو کی نو اگا بیا بل سکول کے ٹیسٹ ور کئی نو ماشاء اللہ اس پورے چکم معشومان ٹیسٹ ور کری دی اگا ٹول پاس کئی دینا بغیر مونگ سرا معشومان راضی یو کال نا باہر ملک نا چھ مور پلار راغلی یا سائی نو یو کال نا یا سالا پارا معشومان دیر راغلی دی نو اگا چھ بل بیا خپل کنٹری تا واپس دی نو التا انٹرنیشنل ٹیسٹ نا التا پاس کری دی بیٹے سکول کے امریکن سکول کے
په پاکستان کې د ځینو سکولونو استادان ماشومانو ته سختې سزاګانې هم ورکوي او په ځینو سکولونو کې د ماشومانو د وهلو او یا پردوی د تشدد ریپورټونه هم مخې ته راغلي دي. دا چې نیلما په خپل سکول کې د ماشومانو د مسلې ته څنګه ګوري په اړه یې هغه وایي.
زما خو خپل دا خیال دی چې دا کانسپټ بالکل بالکل غلط دا چې ماشوم وهل سره زده کوي چیزونه ماشوم بالکل هم نه زده کوي. دا مطلب یو غلط بالکل غلط طریقہ دا چې ماشوم غلطی کوي یا څه کوي نو وهل بکې نو هغه بس ټیک شي. نن سبا داسې دومره چیزونه راغلي دي چې تاسو ماشوم ته وهل کې نو هغه الٹا غلط شي ور سره مطلب هغه بغاوت تراشي چې دا ماتا زما آغا خراب کرے دا مطلب اخبل معشوم ہر معشوم یو خپل عزت یو مطلب انڈیویژل پرسنالٹی نو آغا انڈیویژل پرسنالٹی مونگ خان کو مونگ آگے تا سرپرائز کو الٹا نو آغا با کلم خانہ با کئی آغا با الٹا غلط شی نو نن سبا ډیر زیاد دا غلط طریقہ دا چې تاسو معشوم دا وحل بکی نو آغا بخا شی معشوم با کلم نا بخا حل گئی نو زخو دا دی کانسپٹ والی بلکل نا پوئی گم نا زلکا دوی انکرش کن چی وحل ضروری دا وحل بلکل نا ضروری دا طریقے یو بل طریقہ ہی سافٹلی تاسو خپل معشومان تا خپل بین ٹیچرز تاسو ډیر زیاد بل طریقے نو دا هغه ته تاسو گائیڈ کولی شئ چې داسې یو کوم ماشوم ته غلطی کړې ده نو اوس دا دې نه پاس بدل غلطی نه کې تشدد او وهل چې کوم دا ډېر ان ایکسپټیبل طریقہ ده.
نیل ماشا وایی د زیات وړو ماشومانو لپاره باید زیات تکړه استادان واخیستل شي ځکه چې دا د یو ماشوم د مستقبل بنیاد دی او همدغه خبرې په خپل سکول کې عملی کړې ده. هغه وایي
فرسٹ آف آل ایجوکیشن ډیر زیات ضروری ده مطلب هغه چې کوم تاسو چې کوم ټیچرز کې دی نو هغه لیول ډیر ضروری ده چې هغه ته مطلب ماسٹر ضروری ده چې هغه ماسٹر ای بک دینا پاس هغه ټریننګ ډیر زیات ضروری ده چې هغه مونټیسری لیول ته سبق وایي نو مونټیسری لیول هغه ټریننګ اخشتي بیکاز چې کوم کٹ لیول نہ وڑو کی لیول ڈیر زیاد خطرناک مطلب ددے ڈیر زیاد اگر یخپل یو سینسیٹیو ایریا دا نو معصومان سبق ویل آسان نہ دی دا ہر کوئی کہ دا ڈیر آسان کار دے دا بالکل آسان کار نہ دی دا اگے نہ زیاد محنت غواڑی اور زیاد دے نہ ایفرٹ دے کے خلق کو ضروری دا دے کے نو دے لا پاس دے ٹریننگ ڈیر زیاد ضروری دا خپل سبق ڈیر زیاد ضروری دا اگے دا پاس دے نیچر ماشومان ته چې کوم خلک سبق وایي نو هغه ته به ډېر صبر ورکې بکار دی بیکاز وړوکې ماشوم دی هغه ته خو نه دي پته چې څنګه به لیکل کوي څنګه به خبرې کوي څنګه به خوراک کوي څنګه چې یو مور خپل ماشوم ته خیال ساتي داسې یو ټیچر به خپل اسٹوڈنٹ تا به خیال ساتي هغه ایج د کمی نو دې لپاره ډېر زیاد ضروري ده چې هغه ټیچر چې الګ کی یا جنې هغه ته ضروري ده چې هغه صبر ډېر یې پکې او ور سره ډېر مطلب احتیاط سره ډیلینګ کوي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د ښځو د هنري او لاسي کارونو او کسبونو د ونډې په موضوع په یوه غونډه کې وویل شول چې ښځې هم باید دغه پروژې برخه وګرځول شي. په کوټه کې یوې کارکوونکې ښځې سایما دورانی مشال ریډیو ته وویل که چیرې حکومت د دوی مرسته وکړي نو دوی به د صوبې په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي.
توقعات خو ډیر لرو ور سره اسپیشلی د زنان لپاره چې موږ باید د دوی لپاره یو کار وسي او مرسته وسي. خو ډیر ښه په دې کې خو ډیر اغسطه فلحال خو موږ اوس شروعات دي. موږ وایو چې اوس دغه سره وکړو بالکل لږ ډیر سره کیږي. خدا دې چې موږ ډیر کوشش دی چې په مخې دا یوسو دا سره اسپیشلی د زنان لپاره موږ دا کوو. توقعات موږ ډیر زیات دي اسپیشلی لکه تاسو چې اوس ګورئ زنانې چې لګیا دي دا کارونه کوي ډیر ښه پخواري کار کیږي ډیر د خواري کار دی اور موږ دا غواړو چې دا کار حکومت موږ سره مرسته وکړي په دې باندې سپیک باره کې لږ دغه وکړي نو ان شاء الله دا په مخه بیا ایسته.
د صوبای حکومت بیان وایي دوی پوره هڅه کوي چې ښځو ته برخه ورکړي چې هغوی د کورنیو او هیواد په اقتصادي پرمختیا کې رول ولوبوي. انوار کاکړ وایي د دوی حکومت به د ښځو د لاسي کار او نورو روزګارونو لپاره پوره پوره مرسته کوي او د دوی مسلو ته به پام ورکوي.
ماته په دوی کې ډېر لوی صلاحیت ښکاري او دا زنانې چې څونه دي دا په مختق د پاره یو ډېر لوی جذبه ده. په دوی کې په مختلف معاشي حلقو کې کاغه د زراعت وی کاغه په لایف سټاک کې وی کاغه نور دارنګا ایریاز وی پاغه کې دوی ډېر زړه ډیټرمنډ وینم. زده دي ډیټرمنیشن ډېر سخت ماته ښکاري چې دوی غواړي چې ځان او خپل نسلو د پاره یو بدلون راولي. موږ به کوشش ان شاء الله اوس کوو چې څه چې زمرد زنانې دي او د زمرد ریلیونټ چکم ډپارټمنټس دي دوی تړون وکړو او په دغه تړون کې کم کم ځای چې دوی ته د امداد ضرورت دی کاغه د فاینانس په صورت کې یا په بل صورت کې هغه د پاره لاري راو بس.
په بلوچستان کې هغه خزې چې کار روزګار کوي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سی پیک او لدې سره سره په نورو منصوبو کې دوی هم شامل کړل شي او په دغه صوبه کې د خزو کارکونکو مسلو ته دې پام وکړل شي. دا وه د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دی